درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه از ما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخه خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلو او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم زموږ نننې خبرونه د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې نه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او یو شمېر نور تورن کسان نیولې دي. او د امریکا د استخباراتو او امنیتي ادارو مشران وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړي کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 45 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختاری عادی داریم.
د وی لس کسان لرو چې لست خیستل شوی، دیار لس کسانو ته عادی اختارونه او 15 کسانو ته جدي اختارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی دي. خغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی وی ویل دا نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتونکې اونۍ تر پایه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لست انتخاباتو خپلواک میسون ته وسپارل شي. د غذایی موادو لوی شرکت سودیکسو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودیکسو چې مرکز په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند، دویم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوی دي. د دې شرکت رئیس په یو بیان کې ویلي چې د دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خواشینونکې ده. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دریو بهرنیو وګړو مړي دا کابل په موسی ولسوالۍ کې مندل شوی. دا ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې د القاعده شبکې غړي رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د بل یو د ټپي کولو په تور نیول شوې ده. کندز د امنیې قمندانۍ ویانې نامالدین رحماني پرون رسنیو ته وویل دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. دی وایي دوه میرمنو چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود. خلنۍ کمرغه دوی د کندوز امنیې قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. امریکایي چارواکو په دې اړه پرون رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ایران ویلي چې د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتو سمندري پوځي وسایطو او له هغې ډلې کوچنیو بیړیو ګډون کړی و. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغې پرېکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته یې پر دې هېواد بندیزونه لګولي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشران وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوټس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس ولسمشري د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټن نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. او د اپل د ټکنالوژي د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالر واوخته او لدې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالر زیات شو. د اپل د ونډو بیا چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیا 1 ډالر و. اپل شرکت سټیو جابز او د شریکانو په 1986 کال کې جوړ کړ او په وروستیو لسو کلونو کې پرله پسې بریاوې تر ډېره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه وه. اپل په 2009 کال کې د آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډېر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2018 کال کې اپل د 290 میلیارد ډالرو پر ارزښت تولیدات پلورلي وو. دوستانو دا و خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دې سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو تروریستي ډلو. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدی هم خبرو چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي او وایي د ملي اردو ځواکونه باید د ښار نه لرې په هغه ځایونو کې په عملیاتو بوخت وساتل شي چې وسلوال پکې نفوذ لري. په دې بم تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د نړیوالې مرستې غږ کړی دی. د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع هم څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه و هم ولرو او د ژوند رنګونه هم ترې اورو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو وسلوالو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته وسپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
روسته لدی چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړی په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځوړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بې توپیره په نښه کړي او له منځه به یې یوسي.
افغانستان ملي اردو د افغانستان د ملي حاکمیت ملي اجتماعي او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کوي. دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع چې دی مونږ په مخالفت کې د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سرته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکي افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش د حرکت لپاره څارل، خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلی دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمیر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یوولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنۍ او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سر ته رسولې د مونږ په اوله کرخه شمیرل کیږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریا کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اوروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
بلخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد د ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې نه بلکې په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې وسلوال پکې نفوذ لري. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید په بېلابېلو لارو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنو یو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ورواستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکیمین ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 100 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبرې غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګر ډله ده که هر بل ترهګر ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پیښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونه نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت دوینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده.
ما فقط خدمت میکنیم،
نه ای که دی وی دا په دې معنی ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنگ په ډګر بدلو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو دا اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري
کوو. ما به همکاري
خواهیم کرد. ښاغلی رادمنی شوې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنگرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چیرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروايي نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي طالبانو په جوزجان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیرو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلي داعش جنگیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جاوز جان کې دوه ورځنی جنگ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودي یاده کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسي دي ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ پويږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربند پاړه خپل پریکړه اعلان کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوي خو نوموړی به له سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه کوي. محمد ادیس پردیس له کابل جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان پاړه خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپل پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند پاړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اړه ډیر زر انشاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټولو پښمون تقاضا وي راغلي دي، او انشاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند د ټولو ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شری سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت هم لاټړ کوي. دغه حرکت مشر اسد الله خالد
اهداف ما
د وایز مل نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هر هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د سخت لوګي سره د مقابلې لپاره د نړیوالو مرستو غږ کړی. د اداروي چې په افغانستان او یو شمېر نور هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سخت لوګي سره مخ کړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هېوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وږو سره د مرستې لپاره د 120 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنګلادیش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 120 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو دا اداره هم همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وي تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مردان په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی. څارونکي وایي چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د حرارت د درجې لوړېدل هم اوږدمهالې سخت اقتصادي زیانونه اړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 تر رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په 30 ښارونو کې 3,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمني کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمني په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یوه بله خطرناکه ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البسین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلي او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړې. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړېدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو 150 کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې. د خوړو د موادو لوی شرکت سوډکسو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړی دی. پرون د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان چې سهار مهال تښتول شوي وو مړی وروسته د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دا ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان